وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به د رپورټونو په برخه کې واورئ چې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپولي چارواکي خبرداری ورکړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې د زر تر زره نه لاسته کېدو په صورت کې به ناورین رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې جانقا الکوزه د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کلو باندې کې ګرځنده ټیمونه فعال کړل. د کونړ ولایت په مروارې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا طالب وسلوال وژل شوی او یوې بلې سختې زلزلې نن د بلوچستان سیمه ولړزوله. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن په کلو او باندو کې د ګرځنده ټیمونو لخوا د رای ورکونکو د نوملیکنې نوی بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي او کار به تر ډیره حده خزینه رای ورکونکو د رای ورکونې د کارتونو ورکول وي.
هر هغه څوک چې تر اوسه پورې د رای کارت نه وي ترلاسه کړی، موږ په دې باندې ژمنو چې دوی ته د رای کارتونه ورکو او زموږ ډېر تمرکز به په کلیو او بندو کې په ښځو باندې وي تر څو دوی ته ښه فرصت ایجاد شي او د رای کارتونه ترلاسه کړي.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په دې ټیمونو کې د نارینهو او ښځینهو د نوملیکنې لپاره بېلابېلې ډلې ګمارل شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې څه باندې 14,60,000 افغانانو د رایې ورکونې نوي کارتونه اخیستي چې شاوخوا 15,00,000 مېرمنې دي. د کونړ ولایت په مروره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 3 تنه طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل جګړه نن سهار هغه مهال وغوښته چې طالبانو د مروره ولسوالۍ په امنیتي پوستو حمله وکړه. سید خیل وایي په حمله کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی اوخته، خو طالبان ادا کوي چې افغان سرتیرو ته په جګړو کې درنه مرګ ژوبل راوړل ده. په غزنی ولایت کې نن سهار د سړک د غاړې ماین په 14 کې 3 تنه ملکیان مړه او 9 ټپیان شول. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل چې 14 په دې 1 ولسوالۍ کې د ملکی کسانو د سپرلۍ پر موټر شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماین د چا لخوا ښخ شوی و، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو د دې ډول حملو مسؤلیت په وسلوالو طالبانو اچولی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. یوې بلې سختې زلزلې نن د بلوچستان سیمه ولړزوله او لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه شول. د امریکا د جیولوژي مرکز وایي د رختر په مقیاس د 6.8 درجو د دغې زلزلې مرکز د بلوچستان ایالت په اواران سیمه کې و. په دې سیمه کې د سه‌شنبې په ورځ د رختر په مقیاس 8.1 درجې زلزله شوې وه چې له امله یې له 500 زیات کسان مړه شوي. د نوربیبي په نامه د سیمې یوه اوسیدونکي له زلزلې څخه د رسېدلي زیان په اړه وایي خپل بوټان هم لرو، د ژوند لپاره هېڅ ځای نه لرو. زلزله یو دم وشو او هر څه ویجاړ کړل. هوا هم ښه نه ده. که هوا نور هم خراب شي موږ به چیرې ځو؟ په کوم ځای کې به اوسېږو؟ پاکستانی چارواکي د وسلوالو د حملو له ګواښونو سره سره هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې مواد ورسوي. اواران او شاوخوا سیمې کیچ، خوزدار، خاران، ګواډر، پنجګور او چاغی هغه سیمې دي چې د ملتپالو بلوڅو مرکزونه پکې دي او د اسلام آباد پر ضد وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وروسته له هغه چې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره تاریخي ټلیفوني خبرې وکړې، نن وطن ته ستون شو او په تهران کې د خلکو له مختلفو غبرګون سره مخامخ شو. د ایران خبری رسنۍ ویلي د روحانی په سلونو ملاتړي هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلي وه، خو شاوخوا سلو تنو سخت دریځو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول او د روحانی په موټرې د هګیو او بوټانو ګزارونه وکړل. نیمه دولتي خبری اژانس مهر وایي یو تن اعتراض کوونکي د روحانی موټر ته خپل بوټ وغورځاوه او دا په اسلامي نړۍ کې د سخت بې احترامۍ عمل دی. روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې د خپل اټومي پروګرام په اړه دریځ بدل کړ او د جمعې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره ټلیفوني خبرې وکړې. امریکایي چارواکو ویلي دا ټلیفوني خبرې چې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل په مقصد وي د ایران له لوري وړاندې شوی و. اروپایي اتحادیه د سوریې د کمی وسلو د لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تاریخي پریکړه لیک وستایه. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن په یو بیان کې ویلي دا پریکړه لیک د سوریې د بحران د حل لپاره د یو دوامدار او متحد نړیوال ځواب پر لور یو ستر ګام دی. آشتن زیاته کړه دا پریکړه لیک باید د ډلې وژنې د وسلو د ګواښونو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د ځواب لپاره یو معیار شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د رایو په قاطع اکثریت په هغه پریکړه لیک رای ورکړی چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو غوښتنه کوي. او د منځني ختیځ د سوریې لپاره څلور سترو طاقتونو په فلسطینیانو او اسرائیلو غږ وکړ چې په راتلونکي کال کې یو حل ته د رسېدو لپاره دې جدیت وښیي. د ملګرو ملتونو، امریکا، روسیې او اروپایي اتحادیې مشرانو د جمعې په ورځ د عمومي اسامبلې په څنګ کې په یو بیان کې وویل اسرائیل او فلسطینیانو باید هر ممکن ګام پورته کړي چې د امریکا په منځګړتوب د سولې روانې خبرې بریالۍ شي. د سولې لپاره څلور سترو طاقتونو د غراز په دواړو اړخونو غږ وکړ. هیڅ داسې عمل دې نه کوي چې اعتماد له منځه یوسي او یا هم د خبرو په نتیجو مخکې له وخته قضاوت وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالبه اوریدل شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چک پولیس چارواکي خبرداري ورکړ چې که افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقه زر تر زر لاسلیک نشو نو دا به یو ناورین وي. په همدې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې لغړی شکرې بارکزی سره خبرې لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره یې ټلیفوني خبرې کړي. د سیمې او نړۍ د مسلو په سر کې دا موضوع څېړو. د افغانستان د نور ریپورټونو په برخه کې به مو په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې له روانو ناکراریو خبر کوو او همدارنګه په افغانستان کې ولسی جرګې د شنبه په ورځ د رسنیو په قانون کې تعدیلات تصویب کړي چې ریپورت کې لرو. که وختو نور مسایل هم څېړو. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه که زر تر زر لاسلیک نشو نو دا به یو ناورین وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال دا څرګندونې د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې کړې چې جزئیات عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع مرستیال وزیر اش کارتر پرون وویل که امریکا و افغانستان امنیتی موافقه و نکره شوه دا به یوه غمیزه یا تراژدی وي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی کارتر په یوه مرکه کې وویل د افغانستان مشرانو ته د روانې میاشتې په لومړیو کې وویل شول چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې امنیتي موافقه څومره چې ممکنه وي ژر لاسلیک شي څو قمندانان ډاډه شي. د امریکا د دفاع وزیر مرستیال فرانس پرس خبری آژانس ته په مرکه کې هم همداراز وویل موږ د دې لپاره چې پلان جوړ کړی شو د امنیتي موافقې ژر لاسلیک کېدو ته اړتیا لرو. موږ یې ژر غواړو ځکه چې زموږ متحدان او شریکان وخت اړتیا لري چې پلان جوړ کړی شي. د امریکا د دفاع د مرستیال وزیر په وینا لا هم اکتوبر ته د هغې نیټې په سترګه کتل کېږي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د ماموریت د څرنګوالي موافقه به پکې لاسلیک شي. د همداراز وویل د پوځي پلانونې له نظره موږ د امنیتي تړون ژر لاسلیک کېدو ته اړتیا لرو. د اکتوبر تر میاشتې د دې موافقې د لاسلیک کېدو لپاره ټاکل شوې موده د امریکا پوځي قمندانانو خوښه کړې ده. د په عین حال کې وویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی او پاتې اختلافات هم د پام وړ نه دي. د امریکا د دفاع وزیر مرستیال په دې اړه زیات جزئیات څرګند نه کړل، خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی د تجاوز تعریف د دواړو خواوو یو اختلافي مورد وباله. وی ویل
تجاوز په تعریف باندې د ترمنځ پر موافقه ته نه رسیدلی چې تجاوز څه معنا د امریکا د نظر او د افغانستان د نظر. دغه یو ډېر مهمه موضوع ده چې باید نهایي شي. د دواړو خواوو ترمنځ د کابل او واشنګټن ترمنځ دوهمه موضوع چې لا اوس هم اختلاف نظر پر باندې موجود دی، هغه د امریکا د نظامي حضور د څرنګوالي موضوع ده. په افغانستان کې 2014 کال وروسته آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي؟ آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیاتو کې په افغانستان کې کې ونه کړي؟
فیضی په عین حال کې ومنله چې پر موافقې خبرو ډېر پرمختګ کړی دی. کارتر له دې نظره هم چې ډېر شمېر امریکایي پوځیان په نسبت لنډ وخت کې له افغانستان اوسي د امنیتي موافقې ژر لاسلیک کېدل ضروري وبلل. په همدې حال کې پینټاګون وایي چې په تیرو څو میاشتو کې له افغانستانه 2000 عسکر ایستلي دي. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت له شمیرنو سره سم د سږ کال د اپریل له میاشتې راوروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 40% لږ شوی دی، یعنی له 16000 څخه 45000 ته راکم شوی دی. د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې له ډېرې مودې راهیسې دوام لري. په دې خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشر د ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار رنګین دات فرس پنتا کوي. د امریکایي لوري مشر په افغانستان کې د امریکا د سفیر او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د عمومي قومندان په غاړه ده.
شکریا بارکزی چې د ولسی جرګې غړي د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان یو اړتیا وګڼله. دا د څرګندونې اورو.
د امنیتي تړون د افغانستان لپاره صرف هغه هدي نه دي چې امریکایانو ته افغانان ورکړي، بلکې امریکا دا اوس په پاکستان کې هدا لري، په اسلامي او عربي وادو کې تقریبا په اکثره وادو کې د وی هدیشته ده، همدارنګه په مرکزی آسیا کې التهم هدی لري. آتا ځینې هیوادونه خپل د تقاضا لري امریکای نه چرشی او د یو پیسو په بدل کې دغه نظامی تعامل دوی سره ولري. پاتې کې د افغانستان خبره، د افغانستان خبره متاسفانه په افغانستان کې هر شی دوار خنیسي، یا زخت ډیر سیاسي کوي او یا زخت ډیر اسلامي کوي. ځینې خلک په دې باور باندې دي چې والا امریکایي هدې دلته په افغانستان کې به تم دغه د خارجي عسکرو شتون مانا دی او به ته جهاد ورسره باید وشي. دوی هر کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل په جماعت کې نور مذهب ادیانو ته اجازه ورکوله چې د دې سره هغه په خپل دود او دستور باندې خپل دینی مراسم ترسره کړي. نو یعنی زه تعجب کوم چې اکثره دوستان چې بل هیڅ پلمه په لاس ور نه شي د اندغه دینی او اسلامي خبره را برسېره کوي او پورته کوي. پاتې کې د افغانستان اقتصادي وضعیت د امنیتي تړون نه تنها یوازې په نظامی اړخ باندې افغانستان سره مرسته کوي، په افغانستان سره مرسته کوي. او دا په څېر مو څو ځلې د ولسمشر نه او نورو نه کړی ده که چېرته بل کوم هیواد حاضر شي په ښه شرایطو باندې دا سانتیاګو افغانستان خلکو ته برابر کی په ماغه کچا سانډیکا غواړي راسته وکي، په ماغه پیمانه باندې نقدی راسته وکي، تخنیکی راسته وکي. نو افغانستان کې دیشي چې بیسه فکر وکي په دې باندې چې خیر امریکا نه بل هیوا سره به دا تړون امضا کی، ځکه چې متاسفانه دا یو ضرورت ده.
شکریا بارکزی چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي ده د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان یو اړتیا بولي.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ د افغانستان د رسنیو په قانون کې تعدیلات تصویب کړل. د دې تعدیل لمخې د کمیسیون ریاست د اطلاعات او فرهنګ د وزیر پر غاړه دی چې د رسنیو سرغړونې څېړي. خان محمد سند په یو ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د ولسی جرګې لخوا د رسنیو په قانون کې د تصویب شوو تعدیلاتو لمخې د رسنیو د سرغړونو د سیړنو د کمیسیون ریاست د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په غاړه دی. دا هغه څه دي چې ژورنالیستانو او د دوی ټولنو تل مخالفت کړی دی. د ولسی جرګې د پریکړې لمخې د کمیسیون د غړو تنخواه د دایمي نه بلکې په سیړنیزو مسئلو کې د حق او زامې په ډول د جمهوري ریاست لخوا ورکړل شي. او بل دا چې د دې کمیسیون ترڅنګ باید د عامه رسنیو کمیسیون هم په خپل ځای ووسی. په قانون کې د دې بدلونونو طرحه له بحثونو وروسته د تصویب لپاره رایګری ته وړاندې شوه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
طرح تعدیل و ایزاد در قانون رسنهای همگانی طبق ماده
در رسنیو په قانون کې د بدلونونو دراوستلو طرحه د اساسي قانون د 90 ماده سره سم رایګری ته وړاندې کیږي. په طرحه کې درې بدلونونه د رایو په اکثریت تصویب شول.
د رسنیو په قانون کې د بدلونونو د راوستلو طرحه شاوخوا کال د مخه د ژورنالیستانو د اتحادیو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ترتیب شوې وه. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د افغانستان د رسنیو قانون په 1383 لمریز کال کې تصویب شوې، خو ډېر ژر پکې د ځینو تعدیلاتو غوښتنې مطرح شوې. د آزادو رسنیو مسؤلین وایي چې په دې طرحه کې د بدلونونو د رامنځته کولو په مشورتي ناستو کې دودوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ترمنز د نظر اختلاف شاوخوا سلور کال د دې طرحې تصویبول وزنډول. د آزادو رسنیو ژورنالیستان او کارکوونکي وایي چې د رسنیو د کمیسیون په راست کې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر ټاکل دوی ته د منلو وړ نه دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سار د څانګې رئیس صدیق الله توحیدی آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه ولسی جرګې افغانستان به درخواست وزیر فرهنګ توجه کرد، اما صدای صدها و هزارا خبرنگار رو
په خوشینۍ سره د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر غوښتنو ته توجه وکړه او د زرګونو ژورنالیستانو ستونزې په پام کې ونه نیولې. موږ له مشرانو جرګې څخه غواړو چې د دې طرحه بدلونونه چې ولسی جرګې تصویب کړي دوی یې تصویب نه کړي. موږ به د خپلو غوښتنو لپاره په راتلونکي کې هم خپلې هڅې جاري وساتو.
ښاغلی توحیدی وویل که د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د دې کمیسیون رئیس وسي اکثره رسنۍ به تر اغېز لاندې او د ژورنالیستانو غوښتنې او ستونزې به اوارې نه شي. د آزادو رسنیو کارکوونکي وایي پخوا تر دې هم دغه مسئله د ولسی جرګې له مربوطو کمیسیونونو سره شریکه کړې او د ژورنالیستانو ستونزې او غوښتنې ورته په رسمي توګه سپارلې دي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې ورزونې ګډه کمیټه وایي نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مالیې وزارت تر اوسه نه ده واضح کړي چې په تیرو شاوخوا یوولس کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څومره مالي مرسته کړې. د یادې کمیټې مسؤلینو د شنبې په ورځ د شپږ میاشتې رپورټ خپور کړ چې جزئیات یې مرزیه احمدزی له کابل راکوي.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې چارواکو له نړیوالې ټولنې او د مالیې له وزارت څخه وغوښتل چې په تېرو یوولسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو مرستو د اندازې او لګښت په اړه معلومات ورکړي. دوی د غوښتنه د شنبې په ورځ د اداري فساد په اړه د یادې کمیټې د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو په وخت وکړه. د دې کمیټې مشر محمد یاسین عثماني وویل باید معلومه شي چې په تېرو شاوخوا یوولسو نو کې له افغانستان سره څومره مالی مرسته شوې. هغه وویل چې د مالی وزارت روسه په دې اړه دقیق رقم نه دا وړاندې کړی.
کمیټه مستقل نظارت او ارزیابي در مجموع
د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټې په ټولیز ډول د مالیې وزارت څخه غوښتنه کړې چې تاسو هر څومره معلومات چې په دې برخه کې لرئ له موږ سره یې شریک کړئ، خو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې د مالیې وزارت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. نو دا ادعا چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره مرسته شوې نه نړیوالې ټولنې په دې برخه کې وضاحت ورکړي او نه اړوند ادارو.
د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګښت له څرنګوالي سربیره له فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې په خپل راپور کې ځینې نورو ستونزو ته هم اشاره کړې. د کابل بانک د قضیې په سمه توګه نه څېړل کېدل، په روغتونونو کې د دوه څلوېښت میلیونو ډالرو بې ځایه مصرفېدل، د ظرفیتونو د لوړولو په پروسې کې د شفافیت نشتوالی او د اداري فساد په برخه کې د جمهور رئیس د پنځه څلوېښتم نمبر فرمان نه تطبیقېدل هغه نور موارد دي چې په یاد راپور راغلی. خو د مالی وزارت چارواکي وایي چې له افغانستان سره د شویو مرستو اندازه معلومه ده. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی وایي د موقت حکومت له جوړېدو راهیسې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څه باندې شپېته میلیارد ډالر مرسته کړې. ښاغلی جیلانی وویل د مالی وزارت چمتو دی چې په دې اړه معلومات ورکړي.
موږ دې ته آماده یاستو چې هغه لیست چې هر اداره یا دولتي ارګان غواړي چې هغه لیست دوی ترلاسه کړي چې دا څونه مرستې د مرستو لیست چې څونه مرستې د افغانستان سره ترسره شوي دي، دا هغه ډول لیست نه دی چې موږ یې محرم وساتو. نو زه فکر کوم که دا بهانه وي چې دغه لیست تاسو ته څوک نه درکوي، نو زه د مالی وزارت ویان دې ته تیار یم چې دغه لیست زه تاسو ته درکړم یا هر ادارې ته چې ضرورت.
په افغانستان کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا تر اوسه څومره مرستې شوي، ډېره برخه یې خپله د مرسته کوونکو لخوا لګول شوي دي. افغان دولت تل ټینګار کړی چې باید مرستې د دولت د بودیجې له لارې ولګول شي. چارواکي استدلال کوي او وایي د هغو مرستو مؤثریت زیات وي چې د افغان دولت لخوا لګول کیږي، خو ځینې مرسته کوونکي فکر کوي چې په حکومتي ادارو کې لا هم دومره ظرفیت نه ده رامنځته شوی چې مرسته شوې پیسې ولګولی شي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره یې په ټلیفون خبرې کړي. دا په څه باندې دیر شو کلونو کې اول وار دی چې د ایران او امریکا ترمنځ په دومره لوړه کچه خبرې اترې کیږي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې وي. په افغانستان کې د امریکا مخکنی سفیر راین کراکر ویلي کابل خی د تهران او واشنگټن ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د تماسونو د ټینګېدو هرکلی وکړي. د ازادي راډیو خبریال د ښاغلي کراکر سره په دې اړه چې امریکا او ایران ترمنځ په سیاسي اړیکو کې روسي پرمختګونه د عراق او افغانستان لپاره څه اهمیت لري خبرې کړې چې فرشته جلالزه یې جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا مخکنی سفیر راین کراکر وایي د کابل چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د تهران او واشنگټن ترمنځ د تماسونو د ټینګېدو هرکلی کړی دی. راین کراکر باور څرګندوي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو پراختیا د ټولې سیمې د ثبات لپاره اهمیت لري.
When we did have discussions with the Iranians directly
دا وی افغان چارواکو هر هغه وخت چې موږ په افغانستان کې د ثبات ټینګولو پر څرنګوالي او د ثبات لپاره د ګټکار پړه د ایرانیانو سره مستقیمی خبري کړې دي د دې هرکلای کړې دي. زه فکر کوم چې یو شمېر نور یوادونه شایوي چې ژورې اندېښنې ولري او کچې ریز موږ ترمن د دوستۍ ګامونه اخیستل کېږي نو هغو یوادونو ته باید واضح کړو چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکو ښه کېدل د سیمې د ثبات لپاره په ګټه دی او د داسې وکم نوی قطب برخه نه ده چې اسرائیل عربي هوادونه او یا بل څوک یې پړه اندیشنه ولري. د ایران او امریکا ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. جمهور رئیس باراک اوباما تر ټلیفوني خبرو وروسته خوشبيني څرګنده کړه چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندیشنو د کومول لپاره د موافقې امکان شته. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم په ټویټر وویل چې د مکالمې په پای کې د امریکا جمهور رئیس ته د شې ورځې هیله کړې ده. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي چې متحدو ایالاتو د سپتمبر د 12 تر حملې وروسته د افغانستان او عراق د حالاتو په اړه د ایراني لوري سره خبرې کړې وې. راین کراکر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او عراق د حالاتو په اړه د امریکا او ایران ترمنځ خبرې رسمي وي او د مطبوعاتو تو څخه پټینه وي خود د پوینا مخ کې ډیره توجه نه ورته کیده. کله نا کله په مطبوعاتو کې هم اشاره ورته شوې ده خو دای وایي
Let me be very clear. The talks I had with the Iran.
دا وای اجازه راکړی چې دا خبر ډیره په وضاحت وکړم چې د سپتمبر 13 ورسته کړ چې زه هلته سفیر وم د ایرانیانو سره د افغانستان او عراق په اړه خبري شوې دي او کله نا کله په مطبوعاتو کې هم د دې خبرو ذکر شوې دي. دا چې دا ورولي خبري په عام محضر کې افشا شوې دلیل دا دی چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د لیکونو په څرګند تبادله پیل شوې دي چې مذاکرې کنه شي ګڼل کېدلې په مستقیم ډول د تماس ټینګول ورته ویل کېدلې. راین کراکر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې پر مهال د لوړ رتبه ایراني چارواکو سره کتلې دي او خبرې ورسره کړې دي. کراکر وایي واشنگټن د ایران د عملی اقداماتو په تمه دی ځکه د پوینا ایران مخکې هم ورته ژمنې او خبرې کړې دي.
دوستانو و موردل چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر وایي کابل خی د تهران او واشنگټن ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د تماسونو د ټینګېدو هرکلی وکړي. بیرته د افغانستان پیښو ته ورګرځو. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عامو وګړو پر موټر د ماین چاودنه شوې چې په کې لاستنه عامو وګړو ته مرګ شو. بله وخت د سید شاه سقیم له سیمې رپورټ راکړي.
چاودن نن سهار د غزنی په دې کولسوالۍ کې لام وګړو پر یو ډک موټر شوې ده چې په کې درې تنه وژل شوي او اوو نور ژوبل دي. په ژوبلو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي پیښه نن سهار د اوو بجو په شاوخوا کې شوې ده. دی وایي وژل شوي کسان یو موټر چلوونکی او دوه کلیوال دي او په ټپ شویو کې بیا د دوو تنو روغتیایي حالت نازک بولي. نن سهار په شپږ بجې او 15 دقیقې د عامو وګړو یو موټر له تاسنګ کلي څخه ښار ته پر لاره و چې د سړک پر غاړه په ځای پر ځای شوي ماین ختلی دی. په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي چې یو موټروان او دوه کلیوال دي او اوه نور بیا ژوبل شوي دي. په ژوبلو شویو کسانو کې دوه تنې ښځې او یو ماشوم شامل دي. چارواکي د سړک پر غاړه د ماین ښخول د طالب وسلوالو کار بولي خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم د غزنی په مقرو ولسوالۍ کې د عامو وګړو یو موټر پر ماین ختلی و چې په کې 24 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
و موردل چې په غزنی کې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا چارواکي وایي چې د بهرنیو سرتیرو په عملیاتو کې په ګوندی ولایت میدان وردګو کې د وسلوالو طالبانو له ډلې وتنه وشل شوې دي. د سید شاه سقیم په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
هوایی برید بهرنیو سرتیرو تیره شپه د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه محلي ډله کړی دی چې پکې د یوه قمندان په ګډون اووه تنه طالب وسله وال وژل شوي دي. په برید کې د طالبانو وژل شوی قمندان دلاغا نومیږي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې له طالب وسله والو څخه وسلې او څو کړۍ ماینونه هم د سرتیرو لاسته ورغلي دي.
پارخیلو سیمه کې تیره شپه د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د وسله والو طالبانو د یوه سیمه ییز قمندان دلاغا په ګډون اووه تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسله والو مخالفینو څخه یو میل کلاشینکوف، یو میل یو ټاکه ټوپک، اته پیره د هوان مرمۍ، دوه پیره مزایل، څلور لاسي بمونه او یو شپنی دوربین هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی.
خوګیاڼی وایي په دې سربیره بیا افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو په سیدآباد کې یو تن وسله وال ژوندی نیولی او په چک کې بیا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي مین د چاودېدو له امله د ملي اردو یو سرتیری ژوبل شوی دی. طالبان په جلریز کې پر خپلو ملګرو د بهرنیو سرتیرو د برید په اړه ناخبري ښیي. دوه ورځې وړاندې هم د میدان وردګو په بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو له امله 15 تنه وسله وال طالبان وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي وو.
خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په زیاتو رایو نن د هغه پریکړه لیک طرحه تایید کړه چې پر سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو غږ کوي. دا پریکړه لیک وایي که چیرې سوریه د دې شرط په عملي کولو کې د ناکام پاتې کېدو د واقع سره مخ شي او هغه شرایط باید د امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې تصویب شي. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د دې پریکړه لیک تصویب څرګندوي چې ډیپلوماسي دومره قوت لري چې د جګړې لپاره د تر ټولو ناوړه وسلې مخنیوی وکړي.
So tonight we are declaring together for the first time.
دا وایي نو نن موږ دلته اور وار سره راغون سو یو او د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل چې د ملګرو ملتو سازمان ډیره موده مخکې د انساني کارونو له چوکاټه ایستلې وو. په هر هغه ځای کې چې دا څخه استفاده کیږي تر هر ډول شرایطو لاندې او په هر وخت کې چې کار ورڅخه اخیستل کیږي د ټولې نړۍ امنیت او ثبات ته خطر وګڼو. موږ د ولسونو د وی ټولنې په توګه پر خپل مسؤلیت او تعهد ټینګار کوو چې د بې دفاع خلکو او د هغو کسانو چې هر ورځ د داسې حکومتونو په ویره کې اوسي چې شای د کیمیاوي وسلو خکار واخلی او د مجازاتو څخه ځان خوندي کړی دفاع کوو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتو د پریکړه لیک د نړیوالې ټولنې لپاره یو ستر برای بللی و چې سملاسي د عملي کېدو وړ دی او قانوني اعتبار لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د امنیت شورا تیار ده چې هر لوری چې د دې پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي د مجازات لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ویلي چې ترکیه، سعودي عربستان، فرانسه، قطر او د امریکا متحده ایالات هم باید د دغه کلیک درناوی وکړي او د بشار الاسد رژیم ته مخالفینو سره د مرستې په صورت کې باید دغه هیوادونه مسؤول وګڼل سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړ چې ستر قدرتونه به تر روان نومبر په میاشت کې د سوریه د وضعیت په اړه د سولې یو کانفرنس جوړ کړي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه استازي ویلي چې حکومت په بشپړ ډول د جنیوا په دغه کانفرنس کې ګډون ته تیار دی. د رژیم مخالفینو هم د سولې لپاره په دې کانفرنس کې د ګډون موافقه کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نننۍ رایګیری په دې اړه د روسیا او امریکا ترمن د سونو یو راه سی تاوده سیاسی بحثونه پای ته رسوي.
و موردل چې ملګر ملتونو نن د سوریه په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې درې ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
د شنبه په سهار د اوو بجو په شاوخوا کې د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ملیشه سرتیری په یوه موټر کې په ګزمه بوخت وو چې ناببره وسله والو ور باندې ډزې پیل کړې او تر برید وروسته د پیښې له ځایه وتښتېدل. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ملیشه ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي چې وایي ټپیان یې کوټې ته راانتقال کړي او حالت یې نازک دی. دا پیښه د پنجګور په پروم سیمه کې شوې ده. د ملیشه ځواکونو ویاند ادعا کوي چې تر پیښې وروسته یې په وسلوالو پسې پل اخیستی چې وایي تر رسیدو وروسته د وسلوالو او ملیشه سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله شوې او په نتیجه کې یې 15 وسلوال وژلي، 15 نور یې ټپیان کړي دي او له هغوی څخه یې وسله هم اخیستې ده. د ملیشه ځواکونو د سرتیرو پر موټر د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې هم په همدې پنجګور او نورو بلوچي سیمو کې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو په وار وار بریدونه شوي چې مسؤلیت یې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو منلی دی. د یادونې وړ ده چې پنجګور سیمې ته نږدې په تربت، اواران او کیچ سیمو کې د سې شنبې د زلزلې له امله د خلکو ژغورنې او مرستې ته د ملیشه ځواکونو او پاکستاني پوځ شاوخوا 1000 تنه سرتیري ورغلي دي او د بلوڅو وسلوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې له غیر حکومتي مرستندویو موسسو او نړیوالو مرستندویو ادارو پرته د پاکستان پوځ او حکومت ته به اجازه ورنکړي چې د زلزله ځپلو مرستې ته ورسي. دې ته په پام سره د پنج شنبې په ورځ هم په اواران سیمه کې وسلوالو د پاکستان له قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې د مشر میجر جنرال سید عالم پر هیلیکوپټر توغندۍ برید کړی و، خو هغه پکې خوندي پاتې شوی و.
په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. تاسو موږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې جاوید نعیمی د وړاندې کولو لپاره